96 دنبال کنید.
سلامونه، وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو، زه احمد شیبر خبرونه اوروم. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر وایي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقوق ورکړي دي. ښاغلي بورل پرونی غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید په اړه رای ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یوناما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 12مه پای ته رسیږي. تیره اونۍ د امنیت شورا 15 غړیو د یوناما ماموریت مهم وبلل او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د بن له کانفرنس وروسته د امنیت شورا د 4001 شمیرې پریکړې لیک مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخوانی بندیوان سردار اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته. خدای نه دی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېر اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې ادعا وکړه چې درې تنه افغانان یې نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیاله زندان حمله وکړي. یوې بیړۍ چې 200 ټنه خوراک خواړه پکې دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور بلل وشي مړ شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخلې شوې. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند ټینګېدو هڅو تیر اونۍ نتیجه ورنه کړه. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د دفاع وزارت له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې اوکراین ته د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمر سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوان څوک ده. په افغانستان کې په کوم عمر کې موږ یو چاته ځوان ویل شو؟ همدارنګه په دې اړه باندې چې موږ ځوان چاته وایو، کله چې د ځوان کلمه یادو یوازې دغه کلمه هلکانو ته راجی کیږي که خزینه هم پکې شاملېږي؟ البته پیغلی هم پکې شاملېږي کنه. لدی سره جوخت دا چې ځوان په ټولنې کې کار کوي یو کاری او همدارنګه بشری قوه ده. څومره رول لري چې د یوې کورنۍ او په څنګ کې د یوې ټولنې اقتصاد ورسره برابر شي؟ همدارنګه په ټولنې کې به هڅه وکړو چې په دې خبرې وکړو ځوانان څوک دي، په ټولنې کې رول څه ده، او لدی سره په څنګ کې کله چې ځوان په کورنۍ او ټولنې کې رالویږي حقونه یې څه دي. په دې مسایلو سره میلمانه هم شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د سټوډیو شمیرې وایم چې اسا په ټلیفون کې کریډیټ نیوی کولای شي چې مکتی ولند زنګ وهي ټلیفون مو بیرته قطع کړل دي. زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 400 22 14 45 501 او 00 400 22 14 45 501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ په دې شمیرو زنګ ووهئ. که ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي، بیا یادونه کوم یو لنډ زنګ ووهئ، زموږ همکاره بیرته تاسو ته زنګ ووهي. رزو د خبرونې میلمانه درته معرفي کوم. په خبرونه کې را سره د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني، همدارنګه د موک علمي بنسټ مشر احمد سمون شریفي، او افغان خبریال تاجولي غورزنګ دي. تاسو درې وړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که غورزنګ صاحب تاسو ته راشم، ستړي مشي مننه لدی چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی. په دې اړه کې راته وایي، موږ ساده کله چې وایو ځوان، دغه کلمه عموما چا ته کارو؟
ټولو اوریدونکو ته سلام، میلمنو ته، جنرال جهانی صاحب او درز احمد سمون شریفي ته. اصلي خبر دغه چې د ځوان کلمه په افغانستان کې ریزل چې ځوان کلمه کارول کیږي، معمولا دا تعبیر تر اخیستل کیږي چې دا یوازې هلک دی یا پسلا یا نارینه دی. خو په نورو ژبو کې کله چې د ځوان کلمه راوړل کیږي، بیا هلته یوازې معنی نه هلک نه، بلکې هلته هغه کې پیغل هم راځي، لکه تاسو وړاندې اشاره وکړه. نو ځوان هغه څه ته ویل کیږي چې دغه د نړیوالو قوانینو پر اساس ځوان هغه ته ویل کیږي چې دا اتلس عمر یا اتلس کلونه پورته شي. بیا په ځینې هېوادونو کې داسې هم شته چې یو کس له پنځلس کلونه پورته شي د ته ځوان کلمه کارول کیږي، له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو اته دېرشو کلونه پورې، چې دی تر څو دغه کاري انرژي لري. بیا هغه وروسته ځینې نور الفاظ هم ورته کارول کیږي. خو که په افغانستان کې دغه قوانینو ته وګورې، دغلته دغه کوم قوانین د اساسي قانون، پخواني اساسي قانون پر اساس دا و چې هر هغه چا به اتلس کله عمر پوره کړی و هغه ته ځوان کلمه کاروله. بیا په ځینو نړیوالو دغه قانون چې کله ورپسې ګوري، هلته ډېر ځله ځوان کلمه هغه چاته کارول کیږي چې دی د کاري انرژي ولري. یعنې دا کاري انرژي یا دغه ځوان انرژي چې هر چا کې ده، په هر عمر کې د ځوان کلمه کارول کیږي. خو دا بیا په ځینو هېوادونو پورې محدودېږي، داسې نړیوالو قوانینو پورې نه، ډېر ځله نه ورتلل کیږي. بله مسله دغه ده چې په ټولنو کې ډېر ځله د ځوان په اړه ډېر ځله بحث کېږي، دغه ده چې ځوان یوازې یو عادي لفظ نه دی، بلکې ځوان ډېر ځله د ټولنې هغه ځوان انرژي دی چې د یوې ټولنې له سیاسي، اقتصادي، ټولنیز دغه ټولې چارې دا کړه وړه چې دي، دا ټول په ځوانانو باندې په اصطلاح یا د دوی په دغه ځوان انرژي پورې اړوند دي. په دې معنی چې که کوم په کومو ټولنو کې چې ځوان انرژي نه وي یا ځوان نه وي، په هغو ټولنو کې بیا دغه کړه وړه یا دغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز ګڼ مسایل دا لکار لویږي. نو په دغه د نړۍ په بشر تاریخ کې هم چې کله نکاله ځوان په ډیر باسه ورګرتی، ځوان په ډیر پر باسه ورګرتی چې ځوانان دي چې د هیواد د ټولنې ټول هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل چې دي په خپل لاس کې لري یا تر خپل کنټرول لاندې لري، چې تر څو وکولی شي دا په ښه توګه پر مخ یوسي. یعنې دغه د نړۍ لوی حکومتونه، لوی هلې ځلې هم که تاسو وګورئ، دوی په دغه رازونو کې، د دوی په دغه سیستمونو په وړلو کې بیرته ځوان ده چې کار کولی شي. ځکه که انسان د خپل ځواني عمر تیریږي، اتر بیا د هغه ډول کار نشي کولی لکه څنګه چې ځوان کولی شي. او بل یو اساسي بحث د ځوان په اړه، چې ځوان د ټولنې او د هیواد د تولیدي برخې کې هغه لکه وړاندې چې اشاره وکړه، دغه په تورو واړو برخو کې تر ټولو مهم نقش لوبوي. کله چې په هیواد کې ټولنه کې دغه تولیدي نقش په درو واړو برخو کې په ټپه ودرېږي، هغه ټولنه خپل د فلچ خواته ځي. نو موږ کله د یو ټولنې د پرمختګ د یو ټولنې پر اساس بحث کوو، نو دغلته لومړنی بحث به مو ځوانانو وي چې په ځوان بحث وشي. او ځوان هغه څوک دی چې ډېر په لوړه کچه انرژي لري.
مننه. کور ودان غورزنګ صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جهاني صاحب، که تاسو ته راشو، غورزنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان په ټوله کې که لنډ تعریف یې وکړو یا یو اړخ یې راواخلو، دا چې هغه کاري قوه د تولید کې څومره کله چې کورنۍ ته خبره راځي او موږ د ځوانانو خبره په کورنۍ کې مطرح کوو، د کورنۍ په وده کې یو ځوان څومره رول لوبولی شي، البته په مالي لحاظ باندې، ځکه چې دا به کار کوي.
سلامونه او احترامات تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، شریفي صاحب ته، غورزنګ صاحب ته. د ستاسو د پوښتنې په جواب کې به دا ووایم، د کورنۍ په اقتصاد کې چې مشخصا موږ د افغانستان مسله په نظر کې ونیسو، د افغانستان اقتصاد تر ډیره پوری زراعتي اقتصاد، یعنی تقریبا 80-90% خلک زموږ په پاتې زراعت سکتور کې لګیا دي، یا په صنعت کې او همدارنګه یو کم شمیر سي د خدماتو برخه کې لګیا دي. درې ځوانان دي، یعنی ځوان تعریف کوم د اقتصاد له نظره کوي یا د اقتصاد نظر د مسلې ته ګورو، هر هغه څوک سي د کار ورته لري او قانوني د کار اجازه لري، زما نظر د ته موږ ځوان وایي. د اقتصاد له نظره معمولا هغه د کار کولو عمر یې پوره کړی وي، 18 کلونه یا 14، او تر هغه وخته سي تقاعد سوی نه وي. نو په افغانستان کې معمولا ځوانان هر هغه چاته سي تر څو پورې مثلا خپله له کار نه ګوښه سوی نه وي هغه ته ځوان وایي. وې پلانای ځوان د کار د یا ځوان د ولې ناست نه. نو په همدې خاطر باندې مثلا تر 40-50 کلونو هم شاید یو څوک ځوانانو کې حساب سي په افغانستان او اروپا کلتور ته په کتلو سره. نو بنان د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد په نظر کې ونیسو، یعنی د مکسي پیژنو لتیرو څولسیزو په دوامدار توګه باندې په پراخه کچه باندې همدا ځوانان د سکار کوي، او افغانستان کې معمولا مشران ډیر کار ته زړه نه کوي. نو کله چې د یو چا اولادونه ځوانان کېږي، هغه که الکان وي یا انجونې وي، خو مثلا د انجونو لپاره که څه هم محدودیتونه موجود دي، ولې په لویو ښارونو کې تر ډیره حده پورې مخکې وخت کې دغه رقم ستونزې نه وي. نو د کور ډیر مسؤلیتونه ځوانانو ته په غاړه ورچول کېږي. مثلا د یو چا زوی 18 کلن کېږي، 14 کلن کېږي، نو هغه د په یو ډول باندې هغه د کور ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت هغه ته راځي کېږي، او بیا دغه کسان تر هغه وخته پورې په همدې اقتصادي چارو کې مصروفه وي تر څو پورې بیا د هغو اولادونه ځوانان کېږي، او هغه مثلا اولادونه غوښتنه ورڅخه کوي چې نور ته کولای شي چې له اقتصادي فعالیت څخه څنګ ته شي، مثلا د یو مشاور نقش ولري، یا که چیرې یو تجارت کې مصروفه ولې تر ډېره حده پورې.
یعنی جهانی صاحب په ټوله کې د ساده وایو په اقتصادي لحاظ باندې ځوان هغه څوک دی چې له کله نه کار پیلوي تر څو چې دا تقاعد کېږي او په کور کښېني، دې که څه موږ ځوان ویلی شو ځکه چې هغه کار کوي
دقیقا، او خصوصا هغه کارونه چې هغه فزیکي انرژي ته اړتیا لري.
ډېره مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. همدارنګه موږ سره بل میلمه احمد سمون شریفي هم شته. دی شریفي صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. شریفي صاحب، که دې اړخ ته تم شو، موږ خو دا تعریف کړی چې ځوان څوک دی، او په افغاني ټولنې کې هم روسه بدي ته راشو چې په کم عمر کې موږ یو چاته ځوان وایو، خو که په ټوله کې دې ته تم شو، دغه ماشومان چې په ټولنه کې را لویږي تر څو چې دوی ځوانېږي او کار کوي، یا دغه کم کاري عمر چې دوی لري، یا په ټوله کې په اقتصادي لحاظ باندې تر څو چې دوی تقاعد کیږي، دوی ځوانان دي. په دې برخه کې په نور نړۍ کې په ګورو، په زیاتره په اروپایي هیوادونو کې دولتونه ځینې خدمات دي کسانو ته ورکوي، که هغه ماشوم وي، که هغه ځوانېږي، که هغه کار هم کوي. که افغانستان ته تم شو، په افغانستان کې له پخوانه او که اوس هم وګورو دغه امکانات دومره ډېر نشته ده. فکر کوي دغه کاري قوه چې لوړېږي، دوی به وکولی شي په یوازې ځان باندې دغه مرحلې چې مخې ته ورته راځي دا تیرې کړي؟
سلامونه تاسو ټولو ته، اغلې سیال او درنو میلمنو ته، اغلې جانداد او اغلې غورځنګ ته، او ټولو لیدونکو ته. په عموم کې که مونږ اول د ځوان تعریف ته راشو، په افغانستان کې ځواني له ډېر کم عمره پیلېږي، او په اصل کې هغه ماشومتوب وي. دا په ډېرو افریقایي هیوادونو او دریمه نړۍ کې معمول دی چې له ډېر کم عمر څخه دوی ځوانان کېږي، ځکه دوی ژر کار پیلوي، حتی له 10 کلنۍ، 12 کلنۍ، یا تا تر دې کم عمر باندې. په دې هکله یو د ځوانانو روان په دغه وایي چې په افریقا کې حتی نوې ځواني چې دا په اروپا او په نور نړۍ کې ورته ټینیج وایي، هغه شاید څو ورځې وي. یعنی همدا چې یو څوک بالغ شي، یا 12-14-15 کلن شي، یا 18 کلن شي، نو ټینیج دوره نه لري راس انځی کار ته ځواني ته رسیږي. نو په افغانستان کې په نورو ټولو نړۍ کې یو باید کیسه ده او یو واقعیتونه دي. باید دا کیسه ده چې ماشوم باید ځواني ته آماده شي او ځوان باید مخ ته آماده شي تر څو هغه منځ مهاله عمر ته ورسیږي، هغه کې څه وکړي او ژوند یې تامین وي، هغه نه وروسته کوم کار نه وکړي چې مثلا هغه زړښت یې تامین وي. په افغانستان کې که دولتي کچه باندې ونه غږیږو، حتی په ټولنه کې هم موږ ماشوم نه آماده کوو چې هغه څه ډول ځوانۍ کې څه وکړي او څه ډول آماده اوسي، او ځوان نه آماده کوو چې هغه په منځ مهاله عمر کې، یا موږ تاسې ورته منځنی عمر هم وایو د څلوېښت کلنۍ نه وروسته، دا څه ډول آماده کوي. نو متاسفانه دا کوم هغه نشته، پلان نشته، بس د هرې کورنۍ په اقتصاد پورې اړه لري که څوک غریب وي، یعنی کورنۍ بېوزله وي، هغه کې ماشومان ډېر ژر ځواني پیلوي، او که کوم یو څه وضع ښه وي یا شتمن وي هغه وروسته پیلوي. او طبیعي ده په کومو کورنیو کې چې اقتصاد ښه وي په هغوی کې ورته له مخکې یو څه برابرېږي، یعنې دوی کولی شي زده کړې وکړي، دوی کولی شي یو کاروبار زده کړي یا نور په ډېر اسانۍ سره، یعنې داسې نه چې شاکه کارونه یا درانه کارونه. که هغه موجود نه وي، یو ماشوم په داسې ډول مخته راځي چې هغه ځوانۍ ته نه وي آماده. کله چې ځوانۍ ته رسیږي، د هغه واطف، د هغه اقتصادي حالت، د هغه مهارتونه، دا ټول چې کوم دي، دا هغه مرحلې ته نه وي رسېدلي چې د ځوانۍ پیل کړي. نو هغه دپاره ډېره سخت وي، هغه بیا ځوانۍ کې د دغه پر ځای چې هغه ځوان انرژي چې دی لري، هغه باندې یا ډېر عاید ولري، سم ژوند ولري، هغه متاسفانه نه لري.
مدنه کورودان شریفی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. غورځنګ صاحب، که تاسو ته راشم، کله چې په افغاني ټولنې کې موږ تم کیږو او د افغانستان په اړه خبرې کوو، او بیا د ځوان کلمه راځي، کله چې یو کنجلی وي کالک وي که تېروتنه کوي، بیا وایي زه خیر د پرېږدی ځوان ده. دغه اصطلاح عموما هغه کسان ته کارول کیږي چې د عمرونه یې له اتلسو اولسو یا له دینه پورته، بیا د ده په دغه کلونو شاوخوا کې وي. دغه کلونه د ژوند چې موږ عموما یا نوي ځوانان بولو یا ځوانان بولو، ستاسې په اند باندې څومره مهم دي؟ او کورنۍ ته په دې برخه کې په ځانګړې توګه مور او پلار ته د دغه ځوان سره یا نوي ځوان سره برخورد کولو طریقه څنګه باید اوسي؟
اصلي خبره دغه ده چې تاسو مهمه پوښتنه وکړه. په افغانستان کې یا په افغانستان کې ډېر ځله دغه د ماشومان روزنه له نورې نړۍ سره په ډېرو مسایلو کې توپیر کوي. که نه مثلا په افغانستان کې دغه وروستۍ شمېرې چې ښایي ډېری ماشومان له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې، هغه ځوانۍ کوم معیار عمر چې ورته ټاکل شوی، تر هغې پورې د دوی دغه تربیتي مسله چې دی، هغه له ښوونځي او تر پوهنتون پورې، همدغسې له کورنۍ نه ډېر ځله ماشوم یو اصطلاح کارول کېږي، نه پوهېږم زه هم وکاروم، خپل سری سترواله ورته وایي، خپل سری چې یو څوک لګېږي، خپل سری لېواله داسې یو ټکي ته ویل کېږي چې یو ماشوم په یو کورنۍ کې کېږي، بس هغه ته یوازې مور پلار خوراک ورکوي، کله نه کله چېرته پیسېږي لباس ورته برابروي، ګڼ نور مسایل پسې ډېر ځله نه ګرځي. که نه یو نیمه که تېروتنه هم ترېنه کېږي، وایي چې خدا لکه تاسو چې اصطلاح ورته وکاروله چې ځوان ته خیر ده کوي دي، خو برعکس په نورو نړۍ کې بیا ډېر ځله ماشوم له پیدایښته تر ځوانۍ ته تر بوډاتوب پورې ټولې چارې دغه د انسان مدیریت کېږي، ژوند یې هم داسې روان وي. په افغاني ټولنه کې بیا دغه شی او دغه څه ډېر ځله نه یوازې د یوې کورنۍ په جوړښت، بلکې خپله دغه د وګړي چې دغه ځوان وي، بیا یو ماشوم وي، ځوان وي، بیا زړې زاړه عمر ته رسېږي، د ده په خپله ژوند، شخصي ژوند، حتی په بېرته په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز لري. منفي اغېز په دې معنی لري چې ټولنې خوشي ده، خو د دې افرادو یا د دې وګړو یا د کورنیو یوه مجموعه دی. کله چې په یوه کورنۍ کې د یو ماشوم د راتلونکي په اړه غور نه کېږي، یا د یو ماشوم د راتلونکي په اړه فکر نه کېږي، دا معلومه خبره ده چې په راتلونکي کې به هم هغه کورنۍ په څه ناروغ لویږي، او په سرخوا کې به ټولنه هم همدغې خوا ته روانه وي. خو یو بحث دا ده چې په افغانستان کې دغه تېرو څو لسیزو ورسره خوا کې د تېرو څو سوو کلونو سیاسي کړکیچونو د دغه سیمې هغه ایکالوژیک جوړښت، او دغه راز دغلته سیاسي دغه راشو درشو کړو وړو هم ډېر ځله د ځوانانو دغه راز په کورنۍ په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز کړی، ځکه د ټولنې ډېرې مهمې برخې، مهم مسایل چې دي، دغو جګړو له امله، د دغه فکر او لوږې له امله شاته غورځول شوي دي. دغه په کوم ټولنو کې چې ډېر په لوړه کچه فکر وي لوګ وي محرومیتونه وي جګړې وي نور سیاسي کړکیچونه وي هلته بیا ځینې شیان چې له پامه غورځول کېږي لکه هغه یو د ځوانانو راتلونکی دی هغه د ماشومانو راتلونکی دی هغه د په ټولو کې د دې وګړي د انسان ژوند مسله دی زموږ راتلونه ده چې دغلته نه یوازې انسانان بلکې موږ په شاوخوا چاپېریال کې البته حیوانات د افغانستان کې زموږ شاوخوا پلونه کې دشته د کوم مسایل چې دي طبي مسایل دي سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي د انسان خود څه چې حیوان تر نامه متضرر کیږي نو بیا پات شو انسان خو تر بغه حیوانات درجه بندی کې کراولې تر خو چې د ټول نازک موجود دي نو خبر ده چې زه بیا د خبر کول غواړم چې په افغانستان کې د اوږدمهالو سیاسي اقتصادي ټولنیزو کړکیچونو په ټولنه کې پر ځوانانو په کورنۍ په ماشومانو په زړو په ټولو برخو باندې منفي اغېز کړی دی او دا څه د دې سبب شوي چې ډېر ځله یو انرژي یو ځواني انرژي چې په ټولنه کې په کورنۍ کې د خپل شخصي ژوند کې نه ښه استفاده وشي هغه د استفادې وړ د انرژي و نه ګرځي وخت چې ګوري یوازې بس مختانې شي بل ورځ مرشي او
مده نه ورځم
وخت مشي یوه د موږ له نورو نه سره توپیر لري په نورو نړۍ کې د برعکس مسلې هلته د ماشوم ژوند ډیر مهم دی د ځوان ژوند ډیر مهم دی او دغه څه چې دی زموږ کړم سره چې مقایسه کوي د تلاته پرتلې وړ نه وي
مده نه ورځم سب کور ودان تاسو بیرته راو ګرځم او ریدون کړی ته پته مده نو مور ته واخلې د کوم ځای ماړي کې نیولې
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات خرجان تاسو ته سلامونه د ازادي رادیو ګلون او دونکو قومي ملمنو ته غرزنګ صاحب ته سلامونه او ټول ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم بدري ابن هلمند مې اړیکه نیولې ده
بدري صاحب له هلمند نستړی مشي په خیر راغلی ک پښتون لری له ملمنو نو ک نظر لری لاندې سره شریک کړی
بس زبې خپل له غرزنګ صاحب محترم چې ویل چې واکان دغه سیاسي ناندروي واره جګړو د کومي جګړې په افغانستان کې روان وي دلته په افغانستان باندې کوم اشغال وو بومان او ګروزونه مینونه او قسم قسم اټومي سلاوي دلته استعمال سولې کوڅه
بدري صاحب کلن مو نظر په دې اړه ته وایي چې په افغاني ټولنه کې عموما کوم کسان چې دغه عمرونه یا په ټوله کې موږ ته ځوان وایو د دوی د وضعیت په اړه باندې کته نظر لري یا پښتنه لري دار سره شریکي
نو موږ به دا وایو چې زو د کچیر فکر وکړو د ځوانانو او وضعیت هم ډیر د سختو حالات سره مخامخ دي که موږ تاسو فکر کو ځوانان مغه د پخواره کم ځوانان دي د پخواره کم استعداد او رویانه لري د پخواره کم زکاوات او مطالعه نه لري
علت څه غنی چې وسنې ځوانانو کې د استعدادونه نشته ده
علت هم دغه دی علت دغه ټول دغه دغه نفسي خواهشات یا حواس دي دغه ټکنالوژي د ټلیفون بیا ځای د رامي بیا ځای کلتورات بیا رسم رواجونه دي غربيان او د نورو چې هغه د غزمور د افغانستان ځوانان ټول په کیسه کیسه سریالو په کیسه کیسه خواهشات او اختکر هغه وس یڅوک درس ته شو کني چې په مکتب کې پسیم کې نه افي خو حتی د فکر د نیت سره به پسیم کې
بدري صاحب خو فکر نه کوي چې دا بیا غزوان پور مربوطیږي چې ټکنالوژي څنګه وکړوي ځکه ټول نړۍ د ټکنالوژي پر مخ پرمختګ کوي او کم هوادونه چې اوس پرمختللې دي دوی ټکنالوژي کاروي هم دا ټلیفونونه کاروي فکر نه کوي چې دا به شخصا یو شخص پورې مربوطیږي څنګه د ټکنالوژي کاروي
نو دا ټکر نور نړۍ خو ټکنالوژي استعمال کړي هغه دا څه نه استعمال لکه مشته استعمال نور نړۍ ټکنالوژي جوړ کړي دا هغه علم په زیور باندې سمبال یو خپل کشفیات کوي هغه په خپل په هر بخښ کې کلری کپکی مکی ماکی ش علماء دي په فزیک په هر بخښ کې چرته په هر بخښ انجینران ش ډاکټر هغه استفاده هغه خپل دا چې شکړي دي خلکړي دي جوړ کړي دي تجدید کړي دي نو د څه خو نه دي زموږ د مطلقان دلته څوک کولای چې خپل ژوند دي خپل ټول هغه شایسته جو نه ټول پر دا غبا نه پر استعمال کړی دي موږ د څه نو چې موږ اصلي د سوشل میډیا د
یعنی وختونه مول ځوانانو دا چې دوی ټکنالوژي لیک څنګه چې نور یې کاروي په سمته غباندی په خول اړه باندې وکړوي مننه ژوندې اوسې چاړي کې نیولې او کور مو ودان بلریدون کې تورزو نو مور ته واخلې د کوم ځای مو اړ کې نیولې ده
مری السلام علیکم
علیکم سلام نوم دې څه د کوم ځای نه داړي کې نیولې
نوم می اسامه ده او تخلص می سرحدی ده د هلمند کجکی ولسوالی ته
اسامه ده هلمند نستړی مشي که څه پختنه لملمنو لري د ځوانانو په اړه باندې د حقونو یڅدی په ټولنه کې رول څه ده او کتاب سره لري لطفا لنډی راته وای
بلی او د میلمنو سایبان څخه بده پښته دا وکم چې دلته په داتره پسې مې کې چې د دوات نو واخیستل سر په سر په نارینه مطلب بستر چې فکر ته ورلیږي نو چې دا ولې ناشه دي نه ولې پاتې دي تر نارانو او بل لکه څنګه چې دا اورېدونکي وویل چې اوس ځوانان ټوله په ټکنالوژي اخته دي او ټلیفون دی او ټوله ورځ بله خو زه سر په لامل دا بولم چې بیکاري ده کار نسته ځوانان ته باید یو کار جوړ شي او تعلیم ورکول شي د حکومت د خوا څخه بس ځوانان صرف او صرف بله دغه څه ګرځي نو چې ځوانان ته یو څه تعلیم هم ورکول شي او صرف او صرف په ټکنالوژي باندې هم ونه وایي چې بیا بد ونه روزه شي او ځوانان خو یو مهم د نړۍ په سطح یو مهم د ملا د تیر په حیثیت دی او هر هیواد ته ځوان یو لوی شی دی چې ځوان ته ښه تعلیم ورسي نو هغه هیواد به جوړ هیواد لکه افغانستان چې اوس لویدلی دی خو بې تعلیمه دی خو ځوانان ته تعلیم نه دی ورکول سوی نه د میلمنو څنډه پوښتنه ده
بدن کور دی ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه د نیولې وه اوس هم د هلمند له کجکي نه جهاني صاحب که تاسې ته راشو په د دغې اورېدونکي مې د وروستۍ پښتنې باندې کتم شو د دوی پښتنه تاسې هم واورېدله په ټوله کې ځوان کله چې په ټولنه کې بیکاره شي هغه کاري قوه چې موږ ورته وایو دا کار ونه کړي پایلې خو معلومه ده کېدلی شي چې هیواد شاته پاتې شي یا د دې سبب شي چې یا نور علتونه مخکې غورځنګ صاحب وویل شي جګړه د دې سبب کېږي چې په ټولنه کې ځوانانو ته پام ونه شي یا د دوی هغه راتلونکی په پام کې ونه نیول شي خو په دغې برخه کې خپل یو ځوان څه کولی شي مثلا هیواد یا دولتي ورته نشي کولای خدمات وړاندې کړي او هغه داسې سن کې ده چې دغه موضوع در کولای شي خپل دلته ځوان څه کار کولای شي کوم ځان ته کار جوړولای شي یا څه داسې نوي خلقیات کولای شي لځان ده چې دا وکولای شي د اقل خپل راتلونکي لپاره یو څه وکړي
مننه د ځوانانو نقش واقعا د نوښتونو په برخه کې ډیر د پام وړ دی یعنی اکثره یعنی په کله سم موږ د ځوانانو په نقش باندې غږیږو په اقتصاد کې په ټولنه کې اولنه مسله سم موږ ته ذهن ترازی هغه نوښت وی خلاقیت وی ځوانان ځکه مثلا کوم له مشرانو سره مقایسه کوم مشران تری او هدا پوری محافظه کار وی مثلا د سکارونه نه کوي د تجارت پیلوي یا مثلا یو بل اقتصادي مسله وي هغه معمولا خطر او ریسک په غاړه باندې نه اخلي او هغه څنګه سلری په مغو باندې قناعت کوي ولی ځوانان یو اندازه ریسک پذیروي یعنی مثلا یو اندازه خطر په کاروبار کې په تجارت کې په کار کې هغه په غاړه باندې اخلي نو په همدې خطر باندې یعنی ځوانان طبیعي ده ډېر نوښتونه کوي او اکثریت هیوادونه د ځوانانو یا د ځوانې قوې باندې یا په ځوان نفوس باندې حساب کوي هغه لاندې عمله کوي چې ځوانان نوښتګر دي هغه هیوادونه کوم چې د ځوان نفوس په خاطر باندې اقتصادي پرمختګ کړی لکه مثلا د شرقي آسیا هیوادونه ښه مثالونه د جنوبي کوریا ویتنام چین او یا ځینې نور هیوادونه اغه یو معلوم علت هم دا ځوانه طبقه و او د ځوانه طبقه شتون
جهانی صاحب په بخښنه سره چې تاسو خبره هم قطع کوم خو کله چې په افغانستان کې ځوان ته وایي چې د بزې مهاجرت وکړي کډوالي وکړي یا د سخت لارې وګالې خدای چې افغانستان کې پات شي کارو کې دوی وایي چې پیسې نشته دغه خلاقیت بغیر له پیسو کې د لایشي مثلا یو څوک خن نظر لري خفه فکر لري غواړي چې ځانته یو شخصي مثلا کاروبار جوړ کړي تاسو د ځینې هوا دنیا دونه وکړه خو چې پیسې بیا دوی وایي چې پیسې نشته به پیسې هم کیږي
یعنی دا وختونه دغه یو ودونو سپر مختګونه کړی دی هغه یو ضعیف او ټیټ اقتصادي حالت څخه کړی دی او تبیده هغه کچیر دی یو هوا د عمومي اقتصادي وضعیت خنه وي تبیده دی هغه کورنۍ اقتصاد هم خنه یی د کورنۍ اقتصاد هم په مغلي ول باندې ضعیف افغانستان هم په دغه یو سټیج کې د مثلا یو ملي اقتصاد کچه باندې یو ضعیف اقتصاد لري او د فامیلیانو اقتصاد هم ضعیف د خلک ځوانان طبيعي دي ځوانان پیسې نه لري کم لري ولی نو وختونه په ډېر کم کچه باندې کېدلای شي یعنی کېدلای شي مثلا یو ځوان خپل د فکر سره پیدا شي لاړ شي دی یو بل تجار سره سیمه کې موجود وي یو بل دغه څه کس هغه پرسکا شل زر افغانۍ لري هغه ته وایي چې زما سره دغه څه فکر دا ډول کاروبار مخ کولای شي فایل کړو او تکولی سي همدا 10,000 20,000 افغانۍ ماتره کی مخ کاروبار باندې وکړو، بیرته بیا مثلا هغه ګټه سره نیمای تقسیم کړو. یعنی نو وخت سینو د سیاتمن ته یو کم اندازه سرمایه په لاس کې ولري، او بیا تکولی سي نو کولی سي دغه خپل یو هماهنګي کول، یو ډیپلوماسي کول په ټیټ لیول باندې، ټولنې په لیول باندې، یو مشر ته قناعت ورکول، یو سوداګر ته قناعت ورکول، د حکومت او د نورو نهادونو سره هماهنګي کول، هغه قانع کول، دا خپل نوښتونه دي. په افغانستان کې زما په نظر باندې تر دغه اقتصادي مسایلو د پیسو تر موجودیت نور ځینې نهادونه د سیاسي مشکل ساز دي، د نوښتونو مخه نیولې. اول وار خپل کورنۍ د افغانستان کې تاسو وګوري، اکثره کورنۍ د ځوان له هر نوښت سره یا په اکثره مواردو کې مخالفت ورسره کوي. که یو ځوان چیرته اراده وکړي چې یو نوی کاروبار پیلوي، که چیرته یو ځوان اراده وکړي چې یو نوی وظیفه پیلوي، یو داسې خطر اخلي چې د هغه مثلا اقتصادي نتیجه معلومه نه ده، مثلا دا کاروبار یا دا کار ته کوي حتماً ګټه لري که نه لري، نو معمولا یې کورنۍ ورسره موافقه نه کوي، خصوصا مشران هغه محافظه کاره وي. د هغه نه ورې خواته مثلا د ټولنې عرف ونانات هم د ډېرو نوښتونو مخه نیسي. کېدلی سي ډېر دغه ډول نوښتونه وي تجارتي اړخ کې چې هغه ممکن وي، ولې هغه د ټولنې ټولنه په یو ډول باندې ټولنه نه وي ورته اماده دغه مسایلو ته. او خپله دولت هم یا هر حکومت هر دولت د نوښتونو په وړاندې کېدلی سي یو خنډ واوسي او کېدلی سي ملاتړی واوسي، ولې په افغانستان کې اوسني وضعیت کې واقعا یو ستونزه ده. او بل کله چې دغسې څو مشکلات سره راوځي سي هغه وخت واقعا یو ستونزه ورنه ایجادېږي. یعنې که څوک پوښتنه کوي یا تاسو پوښتنه مشخص همداوي سي، ولې افغانستان له دغې مرحلې نه نه ده تیر سوی، ولې په افغانستان کې ځوانانو نوښتونه نه دي کړي، نسي کولای په پراخه کچه باندې. زما په نظر باندې علت یې دا ده چې دلته نهادي یا بنسټیز مشکلات یا انسټیټیوشنل لیول باندې ستونزې دي، چې هغه کورنۍ د معمولا هغه ټولنیز.
خو جهاني صاحب، یو بل خبر هم ده ځینې کسان بیا ښه نوښتونه کوي، لکه افغانستان کې یو کس موټر جوړ کړی و، که څه هم ځینې لږې پرزې ورکې د نورو کمپنیو نه کارولې وي، یا کله کله مونږ د ولایتونو نه ځینې داسې راپورونه اورو یو چا تیاره جوړه کړې وه، خو بیا معلومه نه شو چې دا کس څه شو، نور په دې اړه باندې چې څنګه جوړه کړې وه جزئیات ډېر خپاره نه شو، یا هغه کس بیخي معلوم نه شو. ډېر داسې کسان دي چې نوښتونه کوي خو هغه نه وخت بیا ورکېږي. د دې علت بیا د ځوان تنبلې بولې، که هغه په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یا د حکومتونو لخوا ورته د امکاناتو نه برابرۍ.
د اقتصاد له نظره چې یو نوښت یا مثلا کلمالي له اقتصادي نظر ورته وګورو، هغه د سی بازار حمایت کړلای سي. یعنی هر هغه کار سي هغه بالاخره بازار ته وړاندې کی او بازار سپورټ کی، بازار کې غوښتنه ورته موجوده وي، او بالاخره هغه د دې لامل سي هغه مخترع ته یا جوړوونکي ته نوښتګر ته په دوامداره توګه باندې درآمد راوړي. نو کوم کارونه چې په افغانستان کې لکه تاسې یادونه وکړه، د ځینې مثالونه چې تاسې وړاندې کړل، ځینې له هغو څخه زه به ټول نه یادوم. اکثره مثلا فقط د شهرت او د میډیا او د تبلیغات او تبلیغاتي شکل لري. یعنی واقعي معنا باندې بازار هغه ته ارزښت نه ورکوي. مثلا که چیرته یو څوک راځي او د یو ټانک کاپي بشته جوړوي، او هغه مثلا له عادي اوسپن نه جوړوي، دا بازار سره کې حمایه کې مثلا د غوښتون کې څوک دی، څوک مثلا دغه شی سده جوړ کړی دی دغه اخلي. زما په نظر باندې ځوانان باید اوله بازار ته فکر وکړي. هر هغه شی کدی یو نوښت کوي، باید د یو نوښت وي، مثلا هغه بازار سپورټ کې مثلا یو څوک راځي له میوه څخه د جوس استلو یا د جوس جوړولو یو ماشین وړي، او د هلمند په لښکرګاه کې مثلا تنه کوي، دا کېدلی سي یو نوښت و سي، ځکه مثلا بازار کې تقاضا ورته موجوده ده. دی کولی سي میوې راوړي او هماغلته جوس ورنه جوړ کړي، جوس خلک اخلي او بېرته د کس ته پیسې راځي، پیسې اخلي. خو دا که مثلا هماغه بازار کې یو څوک راسي او د یو ټانک کافي جوړه کړې وي، د یوې تیاري پلاستیکي تیاره جوړه کړې وي، نو دا یعنی څه مثلا تر دې خو ښې تیاري په نوره دنیا کې سته، او دغه تیاري خو د داسې پلاستیک او له کاغذونو یا له دغو شیانو نه جوړې کړي. دا خو بازار کې څوک نه اخلي، که یو هنري شی هم وي خو ښه ده، یا دغسې یو شی وي چې کاربردي وي، مثلا یو څوک استفاده کوي، نه داسې مثلا فقط د تبلیغات او د ځان د شهرت لپاره یو کار وکړ.
مننه کور ودان جهاني صاحب. شریفي صاحب که تاسو ته راشو، جهاني صاحب وویل چې بازار ته پکتو باید نه وخت وشي. که چېرته بازار ته پکتو نه وخت کیږي، فکر کوي چې نو مهارتونه ته اړتیا لري حتمن، ځکه چې که بازار مطالعه کوي نو ته به مخکې زموږ اورېدونکو یادونه وکړه، په ځانګړې توګه بدري صاحب چې دغه اوسني ځوانانو سره ټول ورځ ټلیفون لاس کې وي یا سریالونه ګوري او د هغوی په الفاظو باندې چې دوی بې لارې کړي دي. که چېرې اوس دغه ځوانان د ټکنالوژي ونه کاروي، نوي مهارتونه زده نه کړي، فکر کوي دوی به وتوانېږي لکه څنګه چې نړۍ اوس پر مخ روانه ده، روانه ده، دوی ورته هم دغسې نوي نوي نوښتونه رامنځته کړي او که نه فکر کوي دغه ځوانان که چېرې مطالعه ونه کړي، نوي مهارتونه زده نه کړي، بیا هم کولای شي یو څه مخې ته لاړ شي؟ ډېره مننه. په
اصل کې دا سمه ده چې ټول نوښتونه چې کوم دي هغه شاید اقتصادي کاربردونه لري، یعنی په اقتصادي ډول هغه ګټه ونه لري چې دوی توقع لري. او دا پوښتنې ته مکه راستن راشم، یعنی ټکنالوژي اول د بدري صاحب پوښتنې ته راشم یا نظر ته. هغه دا و چې د ټکنالوژۍ څخه استفاده، ټکنالوژۍ څخه په مختلفو برخو کې خلک استفاده کوي، دا اوس د ژوند یوه اړینه برخه ګرځېدلې، هیڅوک ترې انکار نشي کولی، هیڅوک یې منع کولی نشي. دا کیسه چې ځوانان په څه شي بوخت دي، دا په اصل کې تر ډیره پورې په دولت پورې اړه لري. یو دولت دا ټاکي، احصایه راټولوي، دا ګوري چې مثلا دغه کال موږ ته څو ډاکټران په کار دي یا 15 کال وروسته موږ ته څو ډاکټران په کار دي چې موږ هغه ډاکټران وروزو، څو انجینران په کار دي، څو ملایان په کار دي یا څو کارګران په کار دي. موږ تاسې درانه صنایع نه لرو، اما ځینې کارخانې لرو یا فابریکې به ورته وایو، هغه لپاره موږ مسلکي کارګر نه لرو. ډیر وخت ایران څخه، ډیر وخت له پاکستان څخه هغه راځي، دلته په لوړ مزد باندې کار کوي، حتی که یو تار هلته خراب شي، یو عادي سیم خراب شي، موږ ورځو له پنجاب نه، له تهران نه، له مشهد نه ورته یو کس راولو، هماغه سموي. نو یوازې هغه په لوړه کچه مهارتونه نه دي، یعنی چې کوم ټکنالوژۍ سره راستن تړلي دي، بلکې کاري مهارتونه هم د موږ په خلکو کې ډیر کم دي. هغه یو لویه وجه هم دا ده چې افغانستان اقتصادي او سیاسي ډول تر ډیره بې ثباته پاتې شوی دی، او دولتونه هم دغه ته توجه نه ده کړې چې کوم کس تر څومره مودې پورې موږ ته په یو برخه کې په درد خوري چې موږ هماغومره کسان وروزو. یعنی که موږ دا ټول خلک راټول کړو او سر انجینرانو ته اړتیا وي، موږ زر
خو فکر نه کوئ شریفي صاحب چې په دغې برخه کې به یو څو کورنۍ ملامتوي؟ ځکه که کورنۍ کې یو ماشوم را لویږي، عموما نو پوښتنه کوي چې ته غواړې آینده کې څه شي، هغه وایي یا ډاکټر کېږم یا انجینر کېږم. کورنۍ به ډېر افتخار کوي، یو هغه چې لویږي بیا ورته وایي چې یا به ډاکټر یا به انجینر یا به غټه وظیفه لري. خو که چاته وایي چې ته مستري شه یا نه پوهېږم آشپز شه یا لار شه حرفوي زده کړې وکړه، نجار شه یا ګلکار شه، دا ورته ډېره بده ښکاري.
هو، دا ټولنیز کوم فرهنګ چې دی یا ټولنیز اړخونه چې کوم دی، هغه خامخا لري، اما کم هم نه دي. دا کوم کارګران چې په نورو هیوادونو کې کار کوي، یعنی مکمل کلی کې تاسو یو دوه ډاکټران موندلی شئ، دوه انجینران، نور ټول کارګران دي، یا په ځمکو کې کار کوي یا په نورو هیوادونو کې کار کوي، هغه هم دا کارونه کوي، حتی تر دې په کومو مهارتونو کوي. نو زما خپل فکر دا دی چې که چیرې دولت داسې یو پالیسي لرلې وای، تیرو دولتونو یا اوسنی دولت، په داسې ډول چې دا خلک داسې وروزي چې هر څوک په کار واوسي. اوس په نوره نړۍ کې ډاکټر دي چې تر نورو به څه پیسې زیاتې اخلي، اما یو کارګر هم دومره پیسې اخلي چې هغه پکې خوشحاله ده. نو په هغه ډول بیا ټول خلک هغه حرفه انتخابوي چې هغه ورسره شوق دی، ځکه په هغه کې حد اکل ډوډۍ پیدا کیږي. نو که ډوډۍ پکې نه پیدا کیږي، د ټولنې په نظر کې هم ورو ورو هغه فن، هغه هنر، هغه کسب راغورځي، له سترګو لویږي.
مننه کورودان شریفي صاحب. غورځنګ صاحب که تاسو راشو، مخکې اوسامه یو پوښتنه دا درلوده چې دغه په ټولنه کې هغه ویل چې په هلمند کې کله د ځوان کلمه یادیږي یوازې وي، د ټولو ذهن ته دا راځي چې هلکانو ته وایي. ساسې په ان باندې ولې په افغانستان کې دغه فکر خلکو سره ده چې کله څوک د ځوان کلمه وایي، دا کلمه یوازې هلک ته راجی کوي او نجونې بیخي له پامه غورځوي؟
اصلی خبر دا چې دا په افغانستان کې بس نه ده بلکې د ریجو ودونو کې دا بس تر زړه وړاندې کیږي د ژبې جوړښت ته وګورئ دا یو ډېر تخنیکي بحث هم ده چې ډېر داسې مهم کسان بس شو کې د پغو تللو کې چې نارواکي ډېره په لوړه کچه وي یو څو پېړۍ مسلسل حکومتونه کړي وي دغه د ژبې ادبیات دغه د ژبو ګرامرونه دغه کړه وړه ټول کارونه معمولا هلته چې بیا کومه خبره کېږي نو معمولا نه یوازې د ځوان په کلمه کې بلکې ډېرې داسې کلمې شته چې سړی یا ور فکر کوي چې دا یوازې نر ته یا په اصطلاح هلک ته دا خبره راجع کېږي ځکه دا خبره وکړمه ډېره بخه وینه مثلا همدا سل یو نیم سل کاله وړاندې زموږ ستاسو شاوخوا په سیمه کې چې نن سبا ډېر پرمختللي هېوادونه هم دي هلته به چې د چا د زده کړو مسله یاده کړه د زده کړو په اړه به ذهن ته یوازې نر یا یو ځوان هغه ځوان چې هغه بالک و یا به په ستاسو نرتو بل راغه د ذکر ته ځان ته ورته دا نه یوازې د افغانستان شو خوستې نه بلکې په لودیس کې هم داسې یو مسله و چې پور پای دی ودونو کې د غډېرې مسائل یوازې په مرانو پورې ورته د خزي لاغې محروم وي اته تر دویم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې په دې ډول مسایلو کې د غتځوان کلمه کې خزه هم ورکړه شو ځکه تر هغه وړاندې هلته خدي یا پیغلې نه په رایې چونو کې په حق لاره نه په ډېریو سیاسي مسایلو کې په کار دغه مسایلو کې ډېره ونه نه لرله نو کله به چې د کار باسم را وړاندې کېدل یوازې به سترګو ته مرسته کوته و درې چې دا خمر کولای شي ځکه ډېر کارونه به هم داسې و چې به جګړه و یا به اصلاح بل څه داسې کوم کارو دا نرته تر غالي وته همدغه ډول دغه اوسم چې موږ په افغانستان کې د کار مسله یادو یا د زده کړې مسله یادو یا ډېرې ځینې سیاسي مسله یادو ذهن ته مو اول ځکه دغه نر راځي یا د دې پیغلې پر ځای چې موږ لا هم دغه د نر واقع فکر چې په دغه ټولنې کې یا نه یوازې په دغه ټولنې کې بلکې په نړۍ کې د دې سبب شوی دی چې خلک ځینې الفاظ اوري نومونه اوري ځینې جملې اوري ذهن ته دې پر ځای چې یو پیغله یوه ښځه هم ورشي دې ته یوازې نر ورځي مثلا موږ د جګړې لفظ کاروو نو پوهیږو چې جګړه ډېر ځله په جګړه کې به نران جګړه کوي یا په مثلا نر به د جګړې اولې کرښې ته ځي اته که تاسو دغه د پښتو لنډۍ هم وګورئ په لنډیو کې هم چې که څنګه نه د خزینه ول خلې ویل شي د ډېرې لاندې نو البته هم چې ځینې کارونه د لنډیو کې راغلي دي په دې نر تر راځي شوې دي کنه مثلا پښتو کې ډېر مشهور لاندې ده چې مسافر ته شوې خواره ده شو مار خواره د مور چې سفر ته دی لګین کنه نو دا دلته هم ته کړه دغه د لنډې د جوړښت مو ګوري سفر یوازې مر پورې وروړون کړه د خو په خزینه داس تصور نشته چې خزه به هم سفر وکي نو دغه د ټولنې د غشته جوړښتونه چې دا بیا یو ډول سیمي با سمرتل لري چې په ټولنې کې کار روزګار پر هم ورتړل کیږي په سیاست پر هم ورتړل کیږي په جګړو پر هم ورتړل کیږي اته په ټولنیزو مسایلو پر هم ورتړل کیږي په دغه کې د دمرانو وند تر خزو ډیره په لوړه کچي ځکه خزه خو معمولا زبر د افغانستان د فریواز نه تلم بلکې په ټوله منطقه کې د شپږوسو کالو رهیسه چې د هلته یو بل ستا کې د چې خزه یا د کور ولا د ګور نو کله چې خزه یا د کور یا د ګور نو معمولا چې ځینې سلیرا وړاندې کیږي یا څو چې د ځوان کلمې ادوي دا طبيعي خبر ده چې ذهن ته بیاواز الک ور دي خو په اصل کې چې په وسنه زمانه کې چې ځوان یوازې خزه نه ده ځوان یوازې مر نه ده بلکې ځوان یو پیغله هم دی ځوان یو خزه هم هغه کارونه چې موږ وایو چې مرې کوي شي یوازې ځوان الک جنې کوي شي هغه خزه هم کوي موږ سګورو چې له دوی مې نړیواله جګړې وروسته چې
کله غورځنګ صاحب اوریدونکو کیمرې ته پته مده لند دلته یو بل پختنه کوم دا یادونه مو وکړه چې زیاتره جګړو کی یاده سکارونه چې فرض کړئ چې خزینه شي کولای نو ځکه دا کلمه عموما ډیر نارینه او تراجي کیږي دغه باور چې یو خزینه شي کولای یا فرض کا انجلې نشي کولای څومره لپاره په پسیمه کې په افغانستان کې موجود ده او په نور نړۍ کې خو دغه فکر او ذهنیت لمنځه تللی دی چې ځکه کوم کار چې اوس نارینه کولای شي دوی ټول په دې باور لري چې خزینه کولای شي او خزې کوي ولې بیا په افغانستان کې دغه فکرونه کوم څنګه چرته د ځوان کلمه یاده وو انجلې ولې د چاورس رزهنت نه راځي او دغه باور ولې پنجلې نه کیږي
ښه اصلي خبر خدای دې په دې پلان کې لا هم فکرونه چې دی فیوډال دي کنه فیوډال فکرونه دا څه وخت چې ډېر څه دا فکرونه چې کله فیوډال باسر په کارول کېږي دا ټول کارونه په نرانو پورې واځي ورکړل کېږي د دې برخې حکومتونه کولای شي ډېر ښه کار وکړي دولتونه کولای شي چې له خوندري ولا نصاب نیولې تر پهنتون او په ګڼو سیاسي مسایلو کې د برخې ته ډېر جدي کار وکړي او ډېر سیستماتیک کار ورته وکړي ځکه چې دغه باس نه څوک له قاعدې باس کوي نو قاعده خو موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې په تیرو څو پیړیو کې لا هم دغه باس روان دی او لا به دا روان وي ځکه دغه فکر ته یوازې چې تغییر ورکوي یوازې حکومتونه یا دولتونه کولای شي چې تغییر ورکړي ځکه تر څو چې ښځه په کار کې راګډه نشي تر څو چې ښځه په زده کړو برخې کې راګډه نشي تر څو چې ښځه په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې ونډه ورنکړل شي تر هغه پورې به دغه افکار وي ځکه ما وړاندې د اروپا خبره کوله په اروپا کې له دوه نړیوالې جګړې مخکې هم کتاب سره د ښځې په اړه کوم ادبیات تصورات وګورئ ښځې په اړه تصور کېده چې دا کار سم نشي کولای خو کله چې په دوه نړیوالې جګړه په اول نړیوالې جګړه کې اول او دوه نړیوالې جګړه کې ډېر ځوانان ډېر نران وژل شول یا مایوب شول ښځو ته اړتیا شوه چې په فابریکو کې کار وکړي کله چې په فابریکو کې کار وکړي دوی هم نران غوښتل چې کار وکړي هغه بعد باور هم پی زیات شو نو دغه باورونه دي چې دې باندې باید باور وشي دا حکومتونه خپ په شکل کولای شي ډېر تر پردي هغه نه چې سړی وایي باید کار وشي قاعده نه پاس دی وشي
مننه غرزنګ صاحب کورودان په دایله چې په افغانستان کې خزونجونه ته دا چانس ورکړل شي چې زده کړې وکړي باندېونه ته راستنې شي او په ټولنه کې دا کار کول اجازه ورکړي تر څو خپلې ورتیاوي ثابت کړي ور به شوړیدون کړي ته پته مده نو مراته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولې
سلام تاسو تاسو معلومات خو ځان یو درته تاسو ورته واخلو جو
مننه نو مو څه دای د کوم ولایت نه ماړي کني ولې جنان صاحب له ورانه ستړی مشي په خیر غلی کته پختونه له ملمنو لري یا کغواړي د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي لاندې راته وایا
خلجان زما دا د ټول انجزمور افغانستان د څنګه اقتصادي وضعیت خراب د ټول د دې لامل د چیزمو خلګو کان نه نه ای که خدمه تعلیم نه دی کړی خلجان چې تعلیم وکړي هغه یواد به مختګو دي ان تدیب د نړۍ سره سیال چې خدای چې مو اوس ما د ونی ګاډ کې دونه نه باندې و سم تاسو خپل خبري خو ځان چې مدیر دې د سوالي کې ان خجنه د تران مستوت د ونی ګاډ په پانتونو نه مکتبو نه نه وځو جنې خجنه د تران په پیغمسي وځو د دې سوالي ته خپل وای او ځان د دغه نه دې چې مو تعلیم نه دی کړی تعلیم وکړو ان شاء الله نو ځواب د نړۍ سره سیال چې کو بس سوکو
مدنه کور ودان چې فرانه د اړیکې نیولې و په دغه لچ افغان ځوانان وکولای شي تعلیم وکړي او دغه امکانات ورته حکومت برابر کړی ژوندې وسی جهاني صاحب کتا ستاره شو مخکې تاسو میا دونه وکړو شریفي سم میا دونه وکړه چې غورزنګ صاحب هم ویل شي ځوانان یعنی بشری قوا چې کار کوي تولید کوي او تر څو چې په کور کېني کچیرته دا ځوانان په ټولنه کې نه اوسي کوم راپورونه چې تیر ورځ د شمالي کوریا په د جنوبي کوریا په باندې ودا او چې هلته میرمنې چې د ماشومان نه زیږي او د دې سبب کیږي چې پراتلونکو له سکلونو کې به د دې هواد اقتصاد ورسره یو څه ضعیف شي ځکه چې دوی به نوې ځوانان نه لري ځوانان په ټوله کې نه لري نو څو اړتیا ده چې یو ځوان ووسی او سره په څنګ کې هغه مفید او موثر ځوان ووسی
لکه څنګه چې میمنو مرته اشاره وکړه او موږ تاسو د برنامه لاول نه تر تاسو پورې فهم دی باندې غږی غوسی یو ځوان دی په هیواد په اقتصاد کې حیاتي رول لري د دې اړوند باندې ډیر دغه سې نفوس شمارې یا ډیموګرافیک واقعیتونه یا فاکس موجود دي چې سره کم نفوس یا د نفوس نوعیت یا عمر په اقتصاد باندې تاثیر لري یوازې جنوبي کوریا مثلا نه داسې اوس مثلا هغه دغه سې حالت سره مخامخ کیږي سلته د ځوانانو کمښت او د غټ عمر لرونکو امشان زیاتې ډېرې هیوادونو خصوصا هغه صنعتي هیوادونو چې هغه ډېر مخ کې صنعتي سوي او یا ډېر مخ کې هغه د چټک اقتصادي رشد دوره سرته رسولې ولا لکه شمالي اروپا هیوادونه یا د شمالي امریکا متحده ایالاتو کاناډا څخه شامل ده اکثرا دغه وادونه له دغه سیو حالت سره مخامخ دي او دغه تنه مسله ده نه دسي مشران دي او مشران کار نه کوي خلاقیتونه ډیر نه کوي بلکې دی هغه د پرستاري اړوند کوم مصارف سي دي هغه خپل په یو هیواد په اقتصاد باندې یو بوج کیږي. لکه اوس امریکا متحده ایالاتو ته کوم وګورو د دویم نړیوال جګړې نه وروسته ډیری خلکو کورونه جوړ کړو، کورنۍ تشکیل کړي او ماشومان دنیا ته راړو. سي هغه عمر د امغه دوري خلکو ته بیبي بومرز وایي، په امغه وخت کې سي د ماشومانو پیدا کېدل ډیر مثلا رواج شوي یا دود شوي، ډیر زیات ماشومان هرې کورنۍ مثلا ماشومان لرل. امغه د امریکا اقتصاد هم په شپېتمه لسیزه کې ښه وده یې ورکړه، د یوې لسیزې په لومړیو کې. او هماغه کسان اوس تقاعد عمر ته نږدې کېږي. اوس که د امریکا بودیجه هم وګورو، یو غټه اندازه یې د مشرانو ساتنې یا د هغو اړوند خدماتو تقاعد او دغو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. نو طبعا نفوس یا د نفوس نوعیت داسې ځوانان دي یا مشران دي د یو هیواد په اقتصادي چټکتیا او یا مثلا په اقتصادي چټکتیا په وروالي باندې ډېر تاثیر لري. خو کله چې موږ تاسو مخ پر ودې هیوادونو په اړه باندې خبرې کوو، لکه افغانستان، دغو هیوادونو اکثریت نفوس ځوانان وي. لکه اوس مثلا د افغانستان په اړوند باندې، د افغانستان کوم ارقام چې ما ولیدل کېدلی سي ډېر تازه نه وي، د افغانستان تقریبا 55 تر 60% خلک له 15 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ عمر لري. دا په دې معنی باندې چې موږ تقریبا 60% نه زیات ځوانان لرو، او یا په عین حال کې 40% زموږ ماشومان یعنی له 15 کلونه کم عمر لري. ولې داسې؟ لکه مخکې شریفي صاحب هم په اشاره وکړه، په افغانستان کې د کار عمر ډېر وخت شروع کیږي. اکثره زموږ تاسې ځوانان یا نوي ځوانان هم کار کوي. نو که مثلا موږ هغه یو تعداد هغه له 15 کلونه سي ټیټم دي تر 10 کلنۍ پورې چون کارینی روک شامل دي په کار کې، وایي سبب افغانستان یو پراخه کارینی رو لري. ولې همیشه د ډیر نفوس لرل یا د ځوان نفوس لرل حتمي او قطعي دلیل نه رسي یو هیواد د پرمختګ وکړي؟ ډېر نور مسایل هم پکې شامل دي. لکه مثلا که چیرې یو صحیح سیستم موجود نه وي په هغه کې دغه ځوانان ښه وروزل سي، تنه دا نه رسي مثلا کاري نیرو موجوده. کاري نیرو باید څه کار وکړي، څه کار کولو وړتیا ولري. که چیرې ځوانان ښه وړتیا ولري، په ښه شکل باندې روزل شوي، ښه زده کړې کړي، ښه مهارتونه یې کسب کړي وي، طبیعي ده هغه هم خلاقیتونه او نوښتونه کولای شي، هم د کار په بازار کې خپل ځای پیدا کولای شي، هم د خپل کورنۍ لپاره، د کورنۍ د اقتصاد لپاره، هم د
جهاني صاحب دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي. کېدای شي دا په افغانستان کې ډېر ځوانانو سره وي، کتیر شل کلونو ته وګوري، علاقه نه مخ کې وګوري، اوس دغه تیر دو نیم کالو تک وګوري، حکومتونو په دې برخه کې نه ځوانانو سره مرسته کړې او نه داسې څه سیستم شته. دا لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې لا ماما شومتوب تر زلمیتوب پورې یا تر پیغلتوب پورې یو نجلۍ یو هلک حکومتونه ملاتړ وکړي او دوی تر یو ځای ورسوي. خو کېدای شي دا پوښتنه یو چا سره وي چې زه خپله غواړم یو څه وکړم که حکومت ما ملاتړ ونه کړي، د ځوان ته بیا څه وایي؟
زما په نظر باندې دا مسله صحیح نه ده چې موږ وایي چې تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو ډیرو کلونو کې که موږ ورته وګورو حکومتونو، خصوصا زه د شل کلنې دورې په اړه باندې خبره کوم، هېڅ نه دي کړي. دغه ټول ښوونځي په وړیا توګه باندې سي د زده کړو زمینه یې ماشومانو ته برابره کړې، یا د افغانستان ټول دولتي پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او دغه تخنیکي زده کړو هغه نهادونه که موږ تاسو په نظر کې ونیسو، دا په ډېری هیوادونو کې لکه اوس مثلا امریکا، انګلستان یا ځینې نور هیوادونه که په نظر کې ونیسي، هلته اوس هم که څوک ښوونځی وایي، هلته که څوک پوهنتون وایي، بیخي زیات ډېر کم تعداد یې وړیا دي. اکثریت یې مثلا باید فیس ورکړي، پیسې ورکړي. افغانستان کې چون په مخکینیو قوانینو کې د زده کړو حق تثبیت شوی د ځوانانو لپاره، په دې برخه کې یو اندازه اسانتیا وي، او په تیرو شلو کلونو کې دوامداره توګه باندې صحت کېدلی شي.
جهاندي صاحب، زما هدف هغه خدمات دي لکه په اروپایي هیوادونو کې چې کله یو ماشوم زیږي پیدا کیږي له هماغه وخت نه تر څو چې هغه په کار درېږي، حکومت یې په مالي لحاظ باندې ډېر ملاتړ کوي. دوی ته په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې پیسې راځي او اته کورنۍ سره هم مرسته کیږي. یعنی کدی برخه ته وګورو که څم مکتبونه دلته وړیا دي په افغانستان کې وړیا وو, خو که په ټوله کې وګورو هغه څنګه چې باید اړتیا وي ځوان ته پالنه او رسیدګی نه کیږي یا نه ماشوم ته پالنه کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. خو یو ځوان کله چې غټیږي په دې پوهیږي چې زه غواړم یو څه ځان نه جوړ کړم, دغه ځوان ته که حکومت پیسې نه ورکوي خدمات ورته نه برابروي خو دا غواړي چې کار وکړي, دې ته څه وایي؟
او به خیر تاسو د پښتنې وروستۍ برخه ما ونه اورېدله که چېرته تاسو چې حکومت اسانتیا نه ورته برابروي نو بنا چې
حکومتونه په اروپایي هېوادونو کې زیاتره کې حکومتونه داسې دي چې په مالي لحاظ باندې ماشومان نه ملاتړ کوي, کورنیونه ملاتړ کوي, همدارنګ کله چې یو څوک تر 13 کلنۍ یو حتی ځینو کې په جرمني کې ما اورېدلې چې تر 15 کلنۍ پورې دوی د غزوانان په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي, مثلا یا په میاشتنی ډول باندې یا په کلنۍ ډول باندې دوی ته پیسې ورکوي سره د نور امکانات ورکوي, دغه حقونه چې د زده کړې حق دی یا نور امکانات چې دوی ته برابر کړي دي. اوس مثلا په افغانستان کې کوم تم شو دا امکانات چې په مالی لحاظ باندې یو ځوان د څوک ملاتړ دی وکړي دا نه کیږي. مخکې شریفي صاحب وویل د کار بازار ته زموږ ځوانان وخت نه مخکې راځي لکه ماشومان وي یا تنکي ځوانان شي دوی مارکیټ ته داخليږي. خو که دغلته یو ځوان وغواړي چې د حکومت له ملاتړ نه بغیر که دا سیستم وي که نه وي, خو که ځوان وغواړي چې کار وکړي دوی ته څه وایي؟
دا مسله اول خو د هیوادونو له اقتصادي سیستمونو سره فرق کوي, او بل لرسې مثلا لکه مثلا د اروپا سیستم کوم مثلا تاسو له امریکا او نورو هیوادونو سره مقایسه کې کېدلی سي امریکایي نورو ځینو کې په دې ډول باندې حمایت نه وي. ولې زما په نظر باندې په افغانستان کې یعنی که چې زه د ځوانانو لپاره غواړم یا که دولت غواړي د ځوانانو لپاره چې وکړي تر دې چې مثلا په دې شکل باندې پالنه چون کوي د مالي امکاناتو ضرورت لري, د مالي امکانات نه حداقل د ځوانانو د پرمختګ د نوښت مخه باید ونه نیول شي. افغانستان لکه مخکې سم اشاره وکړه په افغانستان کې دولت د یو نوښت ورجون کې بنسټ په حیث باندې عمل کوي, خصوصا په دغه اوس وخت کې داخله دولتي بیوروکراسي داخله د دولت مبهم قوانين او د هر شي ممانعت سدا کارمنه ده او دامنه ده او دامنه ده او دامنه ده داخله د دې لامل کیږي چې د ځوانانو په مخ باندې ډېری زیاتې دروازې وتړل شي. د دې ترڅنګ مثلا یو شفاف سیستم ایجادول د دولت لپاره تر ټولو غټ خدمت ته سي د ځوانانو لپاره کولای شي. تاسو که مثلا نور غریب هیوادونه په نظر کې ونیسئ لکه مثلا هندوستان یو ښه مثال ده, یو غریب هیواد و او تر اوسه پورې مثلا مخ پر ودې هیوادونه ته شمیرل کیږي, هغه کې یو زیات شمیر نفوس ځوانان دي. هلته دولت له خلکو سره د اروپایي هیوادونو غوندې مرسته نه کوي, ولې حداقل یو شفاف سیستم یې جوړ کړی ده. هلته رقابت کامل شفاف ده. مثلا پوهنتون ته د
داخلېدو
دقیقا نو زما په نظر باندې ځوانان کولی شي د لومړي قدم کې د همدې لپاره د غږم جک کې شي, مثلا د عدالت لپاره د برابرۍ لپاره غږ جکی او د ځوانانو په وړاندې د هغو د نوښتونو په وړاندې د هغو د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې چې کومې موانع دي د هغو موانع چې دي د هغو هغه په نښه کې ورته مشخص کړي, او په عین حال کې فقط همدا یو بهانه ونه ګرځوي چې دولت حمایت نه کوي, دولت ستونزې جوړوي, نو بنا موږ باید څهونه
مننه کور ودان شریفي صاحب مننه کور ودان چې وخت بخي کم د شریفي صاحب تاسو لند رازم لتاسي ستاسي روستي خبرې اورم. تاسو افغان ځوانانو ته ویل غواړي؟
افغان ځوانانو ته زه دا ویل غواړم چې خپل مهارتونه وروزي, د نړیوال مهارتونو ته وګوري. نن سبا هندستان تقریبا تر 2 میلیارډ ډالر ډیر د کال فقط د ایټي خدماتو څخه ترلاسه کوي چې ټول ځوانان دي, او هغه څخه 1 میلیارډ خپل هندستان ته بیرته راګرځي. موږ ډیر زیات ځوان قوه لرو, له دوی مهله ده چې نن سبا حکومت ته تمه نه شو کولای, وضعیت همداسې دی, او یا ټولنه کې هغه ریفورمونه نه دي شوي, اصلاحات نه دي راغلي. نو دوی خپله باید هڅه وکړي چې هغه مهارتونه زده کړي چې دوی هم ورسره علاقه لري, هم بازار کې مارکیټ نوې ژبه زده کړي, او په لنډ ټکو په وایم هغه د انګلیزان خبره چې ځان بازار باندې خرڅ کی یعنی او څه عاید ځان ترلاسه راوړي
مدنه کړو دا کار ودا غورځنګ سي تاسو ته راځم په بخنه سره چې وخت کم دی شریفي
صاحب د اخیری خبره په توم کلم چې ځوانان یو ټولنه کې ډیر وي هغه یا ډیر لوی خطر دی ځکه چې هغه روزل شوی نه وي یا په کاري کوه نه وي هغه نور ګاونډیان وي ځنه ټول خپل وطن ته خطر وي ځکه انرژي لري او کوور روزل شي ډیر لوی قوت دی
مننه کور ودان غورځنګ سي بلند کړه ته وای فقط یو څلوي خساني لرو ساسي روستي خبري ځوانان ته څه دي
زما خیلی زمهله خداو چې ما په تشریفي سره خبري وکړم ځکه دا خبره مهمه وي زما خبره هم تشریفي سره شروع کړه دغه به وي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط